بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعته خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجري شمسي کال د وری د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له اولې او د 2022 میلادي کال د اپریل له درېمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په نړیوال اقتصاد باندې د یوکراین د جنگ د اقتصادي اغیزې په هکله سیاسي تبصره اورېدای شي. ورپسې هم د روژې د اولې ورځې دعا درته وړاندې کیږي. بیا هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې له افغانستانه د سیمې او ګاونډي هیوادونو د غوښتنو موضوع جاجوو، او په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان سیاسي فعاله فتانه ګیلانی او د سیاسي چارو کارپوه سید رحمان سالار صاحب. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورځپاڼو ته د کتنې برخه اورېدل شي. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مله وبسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د وینا په مذاکراتو کې موافقې ته ډیر نږدې شوی و. د پاکستان پارلمان د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک رد کړ، او د وزیر اعظم په غوښتنه ملي پارلمان منحل شو. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت باندې بندیز لګیدلی دی، او د کابل په سرای شهزاده کې 14 شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د ویانا په مذاکراتو کې د ایران وړاندیزونه د اروپایي اتحادیې د مرکچی له لارې امریکایي لوري ته منتقل شوي دي، او اوس د امریکې نوبت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د ایران خلاف بندیزونو پورې د اړوندو وروستیو بدلونونو په حق له زیاته کړه. د مذاکرې لوري موافقې ته نږدې شوي دي، او پاتې موضوعات د اروپایي اتحادیې د جګپوړي مرکچي لخوا امریکایي لوري ته منتقل شوي دي. د ایران خارجه وزیر همداشان په یمن کې د اوربند له ټینګېدو څخه د خوښۍ په ښودلو او په دې لړ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د رول په قدرونې سره وویل اوس وخت دی چې په یمن کې د صلح او ثبات د ټینګښت او په دغه هیواد باندې د انسان دوستانه بندیزونو د بیخي ختمونې په لړ کې بنیادي ګامونه پورته شي. د ملګرو ملتو سرمنشي هم د یمن مذاکرات د اهمیت وړ وبلل، او هیله څرګنده کړه چې طرفین زر تر زره موافقې ته ورسیږي. ګوترش د روژې د میاشتې په مبارکۍ سره زیاته کړه چې د رمضان د پیوستون د نوښت تر عنوان لاندې یو پروګرام به د انسان دوستانه اقداماتو او صلح د ټینګښت په موخه د ملګرو ملتو په ایجنډا کې راشي. د ایران خارجه وزیر او د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان او یوکراین په شمول د نړیوالو موضوعاتو په حق له هم د نظر تبادله وکړه. ایران د سیمې تر ټولو امن او خوندي هیواد دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکني پوځ قومندان وویل ایران د سیمې تر ټولو امن هیواد دی، او هر تیریګر چې پر د حمله نیت وکړي د ایران د وسلوالو ځواکونو لغوس جواب سره به مخامخ شي. جنرال کی عمر سہیدری زیاته کړه چې د غوځواکونو د خپل یونټونو په ماهیت او هویت کې ډیر بدلونونه راوستي دي او دا وړتیا لري چې پر رضاکارانه توګه ډیر ماموریتونه ومني. د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکني غوځواکونو کمانډان په دې خبرې سره چې د پوز ځمکني ځواکونه د هیواد په ټولو سرحدونو کې ډیر دي وویل، په پولو کې د پوز ځواکونو شتون په دې معنا نه دی چې ګنې هیواد ته کوم خطر پیښ دی، بلکې دا کار د لا زیات چمتووالي او په سرحدونو کې د اطلاعاتي اشراف په موخه ترسره کیږي. جنرال حیدری همداشان وویل د ایران اسلامي جمهوریت به ساري امنیت لري او باید په سیمه کې د یووالي او ملګرتیا په زیاتولو سره د دښمنانو د دسیسو په وړاندې ودرېږو. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان پارلمان د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک رد کړ. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال مشر قاسم سوری د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے اعتمادۍ تحریک مسترد کړی دی. د پارلمان مرستیال مشر چې نن یې د دغه اورګان د ډېرې مهمې غونډې مشري کوله، د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد لخوا د عدم اعتماد تحریک د هیواد د آئین خلاف وباله. هغه وویل چې د بهرني هیواد هیڅ کس دا حق نه لري چې پارلمان ته د عدم اعتماد تحریک راوړي او هیڅ بهرنی قدرت دا واک نه لري چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. قاسم سوری د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد په تحریک باندې د رای او لاخستونه انکار وکړ او د قومي اسمبلی غونډې تر نامعلومه مودې وځنډوله. د ویلو ده چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا په ګډه د عدم اعتماد تحریک څو ورځې مخکې پیل شوی او پارلمان ته وړاندې شوی دی. ویل کېږي چې د اپوزیشن لخوا دغه تحریک د امریکې په لمسه شروع شوی دی، ځکه چې د عمران خان حکومت له امریکې سره ملګرتیا ته غاړه نږدي. له بلې خوا د عمران خان په وړاندیز د پاکستان ولسمشر قومي اسمبلی ماته کړه. د پاکستان وزیر اعظم په پارلمان کې د ځان خلاف د عدم اعتماد تحریک له ناکامه کېدو وروسته له ولسمشر عارف علوي وغوښتل چې پارلمان منحل کړي او له وخته مخکې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر د وزیر اعظم له وړاندیز سره موافقه وکړه او د قومي اسمبلی یا ملي پارلمان د منحلېدو حکم یې صادر کړ او په راتلونکو دریو میاشتو کې د دوباره انتخاباتو د کولو امر وکړ. د عمران خان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وزیر اعظم یو امنیتي خطر ګڼي. دغه کسانو وزیر اعظم عمران خان په نړۍ کې د پاکستان د یوازې پاتې کېدو عامل بللی دی او د هغه حکومت ماته خوړلې ګڼي. خو له بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم پرون د خپل حکومت د نسکورولو لپاره د یوې بهرنۍ دسیسې خبر ورکوي ویل چې د ده د څنګ ته کولو اقدام د امریکې په ملاتړ سره په پاکستان کې د حکومت د بدلولو لپاره هڅه ده. د پاکستان وزیر اعظم په پارلمان کې د خپلې کابینې خلاف د عدم اعتماد د طرحې د غونډې له پیلېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، نن سبا چې موږ د خیانت او فساد په وړاندې ولاړ یو نو زموږ د قدرت سرچینه امام حسین علیه السلام دی. عمران خان د پاکستان په پارلمان کې په ځان باندې د اعتماد د غونډې په درشل کې د یو ټویټ په خپرولو سره له امام حسین علیه السلام څخه خپلې مثال اخیستنې ته اشاره وکړه. هغه په دغه ټویټ کې ولیکل، په کربلا کې له هغه دښمن سره په مقابله کې چې شمیر یې ډیر زیات وو، امام حسین علیه السلام او د هغه اهل بیت او منونکو خپل سرونه قربان کړل چې خلکو ته د حق او باطل فرق په ډاګه وښایي. عزیزانو، خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکوو. په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کر بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت جدي بندیز ولګول شو. د مولا هیبت الله خونزاده په حکم کې ویل شوی چې له دې وروسته چا پر خپل ځمکه کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او له نوموړي کس سره به شرعي چلند کیږي. په دغه حکم کې همداشان ویل شوی چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو د ټولو ډولونو لکه شرابو، هیروینو، شیشه، ټابلیټ کا، چرس او نورو کارول، لیږدول، پیر او پلور، سوداګري، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. په یاد فرمان کې خبرداري ورکړی شوی چې کله دې ورسته څوک یا ل یاد امر څخه سرغړونه وکړي نو د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا به تر څارنې وروسته سزا ورکول کیږي. د کابل په سرای شاهزاده کې 14 نشوې ده. د کابل خر په صرافه مارکیټ شاهزاده سرای کې زوروره 14 وشوه چې لکبلې نامعلوم شپیر کسانو ته مرګ جوړه وخته. تان خبری سایت لیکلی چې د سرای شاهزاده یو صراف عبدالحق رسنی ته ویلي چې 14 نن سحر لس کم لس بجې شوې ده. د ویل چې 14 د سرای په داخل کې هغه ځای چې خلک راټولېږي شوې ده. د دې لپاره چې پرون عمومي رخصتي وه نن ډیر خلک د پیسو د بدلولو لپاره مارکیټ ته ورغلي وو. نو د 14 مرګ ژوبله هم ډیره ده. له 14 وروسته ګڼ خلک په مارکیټ کې دننه بند پاتې شول. سرای شاهزاده د افغانستان د پلازمینې کابل ښار په مرکز کې یو ډیر ګڼه ګوڼه لرونکی اقتصادي مرکز دی. اخوا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې نن د دغه ولایت د امنیت قومندانې د امنیت پر عامر مولوي رشاد یفتلی 14 شوې ده. د ځایي سرچینو لخوا ویل شوي چې دغه 14 د فیض آباد ښار په برهان الدین ربانی پله کې شوې چې مولوي یفتلی پکې ټپي شوی او 2 ساعتونکې وژل شوي دي. ویل شوي چې مولوي یفتلی هم سخت ټپي دی خو د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه خبر په پای کې وایي چې د شاهزاده سرای په 14 کې طالبانو د 10 تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. خو د کابل د شاهزاده سرای مرستیال وایي چې په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان ټپي شوي چې د 15 روغتیایي وضعیت نازک دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی پر نړیوال اقتصاد باندې د یوکرائن د جنگ اقتصادي اغیزه. د یوکرائن له جنګه د څه باندې یوې میاشتې په تیرېدو سره د هغه اقتصادي اغیزو د ډیرو اروپایي هیوادونو لپاره حالات سخت کړي دي. دا شان چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد یعنی جرمني په دې وروستیو اونیو کې د تیرو دیرشو کلونو تر ټولو زیاته ګرانی او تورم تجربه کړی دی. نه یوازې جرمني بلکې ډیر اروپایي هیوادونه د یوکرائن د جنګ د اغیزو لاندې او د قوه ایزو توکو د بیې د زیاتېدو په وجه بې مخینې ګرانی او تورم تجربه کوي. د طبیعي ګیس او په اومو تیلو پورې اړوند محصولاتو قیمت په وروستیو اونیو کې د پام وړ توګه زیات شوی دی او نه یوازې د ګرانۍ د اندازې په زیاتېدو یې ډېره اغیزه کړې ده، بلکې د ډیرو اروپایي هیوادونو لپاره اټکل شوې اقتصادي وده هم تر تاثیر لاندې راوستې ده. د ابتدایي اټکلونو له مخې د یورو سیمې په 1900 هیوادونو کې کلیزه ګرانی له 15.9% نه 0.15% ته زیاته شوې ده او په دې سیمه کې د ګرانۍ نوې اندازه له 1990 میلادي کال څخه تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې ده. د اروپا د مرکزی بانک ای سی بی مشر کریستین لاګارد د دې ګرانۍ د علت په حق وویل، په یورو سیمه کې ګرانۍ په ټوله دنیا کې د انرژي د لوړې بیې د خوراکي موادو په برخه کې د زیاتېدونکي دباو او د تولید د خاصو سرچینو د دریو عواملو تر اغیزې لاندې راغلې ده. په اروپا کې د انرژي کړکیج د دغې لویې وچې د حکومتونو مخ ته یوه نوې ننګونه ګڼل کیږي. په یوکرائن کې نښتو د انرژي د زیرمو وړاندې کول او د تامین لړۍ له ستونزو سره مخامخ کړې ده. په یوکرائن کې د نښتو د دوام په وجه له روسیې څخه اروپا ته د انرژي د سرچینو په وړاندې کولو کې د ګیس نړیوال قیمت د 2 لسیزو تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی، چې پایلې یې د یورو سیمې په اقتصاد باندې څرګندېدونکې دي. روسیې په 2021 کال کې په ټولې دنیا کې مختلفو هیوادونو ته تقریبا د 55.5 میلیارد ډالرو طبیعي ګیس صادر کړی دی او اوس د یوکرائن د جنگ په دوام او له دغه هیواده د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او همداشان د روسیې خلاف د پراخو بندیزونو په لګیدو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې ماسکو به په ځینو غیر دوستو هیوادونو باندې د ګیس خرڅولو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړي. دا پریکړه به د هغو هیوادونو لپاره حالات لا سخت کړي چې په وارداتي انرژي پورې پیلې دي. د جرمني صدر اعظم په دې حکله وایي کچېرې له روسیې څخه د انرژي واردات په بشپړ توګه بند شي نو جرمني به له بدو پایلو سره مخامخ شي او د دغه هیواد ځینې اقتصادي برخې به مجبوري شي چې خپل کار په بشپړ توګه بند کړي. د ګرانۍ زیاتېدل یوازې د اروپایي اتحادیې د غړو لپاره ځانګړي نه دي، بلکې برېتانیې او امریکا هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د برېتانیا د ملي احصایو د دفتر وروستی رپورټ ښودنه کوي چې په دغه هیواد کې د ګرانۍ اندازه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې ده. د برېتانیا د ملي احصایو د مرکز جګپوړې غړی ګرانډ فیټس وایي د برېتانیا په کارخانو کې د جوړېدونکو شیانو بیه هم ډیره په لوړېدو ده او اوس په تیرو څوارلسو کلونو کې تر ټولو زیات حد ته رسیدلې ده. دا حالت په داسې حال کې دي چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې ولسمشریزې ټاکنې را روانې دي او د اقتصادي ستونزو زیاتېدل به د دغو هیوادونو سیاسي حالات هم بدل کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د رمضان د میاشتې اوله نیټه یعنی ړومبی روژه ده. نو د دې ړومبی روژې دعا ته پام وکړئ.
د روژې د مبارکې میاشتې د دریمې ورځې دعا.
قدرمن اوریدونکو، د روژې د مبارکې میاشتې د هرې ورځې دعا. له ابن عباس څخه روایت شوی چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د روژې د مبارکې میاشتې د هرې ورځې لپاره ډیر زیات فضیلت بیان کړی دی او د هرې ورځې لپاره یې ډیره فضیلت او کرامت ډکې دعاګانې ذکر کړي دي چې موږ د روژې د مبارکې میاشتې له پیل څخه دغه دعاګانې په ویډیویي بڼه او متن سره ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او موږ به هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ. نو راځئ چې د روژې د مبارکې میاشتې د لومړنۍ ورځې دعا په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.
اي خدایا، په دې میاشت کې می روژه د روژتیانو روژه وګرځوي. د شپې ژوندې کول می د شپې ژوندې کوونکو عبادت وګرځوي او په دې کې مو د بې خبرو له خوب ویښ کړي او په دې کې مو د بې خبرۍ له خوب ویښ کړي او په دې کې مو ګناهانی وبخشي. ای د نړیوالو معبوده، او ما وبخشي. ای د ګناهکارانو بخښونکی.
تهران رادیو ګرانو مینوالو، ستاسو د روژو او عبادتونو د قبلېدو په هیلې او دعا سره اوس هم د هندارې تحلیلي پروګرام اورېدو ته بلنه درکو.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ایزانو د هنداری له بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان او د هغه د ګاونډیو دریمه غونډه په چین کې ترسره شوه. البته د دې ځلې په غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پوری پلاوی هم ګډون درلود. په دغه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د طالب پلاو ترڅنګ د ایران، روسیې، ترکمنستان، ازبکستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د تاجکستان د عدلیې وزیر هم حضور درلودی. طالب پلاوی د اقتصادي او د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره خپل چمتووالی وښوده او په افغانستان کې د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندنې په ضرورت تاکید وکړ. خو په مقابل لوري کې د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو وزیرانو په انساني، اقتصادي، تجارتي، کرهنیزي او انرژي او ډګرونو کې افغانستان سره د مرستو او همکاریو ژمنې وکړې. خو د دې په ترڅ کې هغوی په یوه ګډه بیانیه کې په افغانستان کې د یو ټول شموله ادارې د جوړېدو او همدارنګه د ښځو او د ماشومانو د حقوقو د درناوي او د تعلیم په ضرورت تاکید وکړ. دا چې بالاخره په افغانستان کې د ټول شموله ادارې او د میرمنو د حقوق په شان د مسایلو برخلیک څه کیږي او آیا دا چې طالبان به وکولای سي د سیمې له هیوادونو سره تعامل ته زمینه برابر کړي، که یا هغه مسایل دي چې موږ د هنداری په نننۍ پروګرام کې د افغانستان د دوو شخصیتونو د سیمې او د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی سید رحمان سالار او آغلی فتانه گیلانی سره په مرکه کې څیرو. نو زموږ سره ملا وسئ. په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو و خپل بحث د ښاغلی سید رحمان سالار څخه په پوښتنې سره پیلوو. سالار صاحب، تاسو ته معلومه ده تر دې غونډې مخکې دوی نورې غونډې هم د افغانستان په باب ترسره سوې وې. دې ټولو غونډو کې د سیمې هیوادونه افغانستان سره د همکاریو لپاره چمتووالی ښودلی دی، خو په دې شرط سره چې په افغانستان کې یوه منځلارې او ټول شموله اداره د طالبان لخوا رامنځته سي. سالار صاحب، تاسو فکر کوئ آیا په افغانستان کې به د طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو دغو شرطونو ته غاړه کښېږدوي؟
د تهران راډیو درنو کارکوونکو او عزتمنو اوریدونکو، تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځې دي. په دې مناسبت تاسو ټولو ته د عبادتونو د توفیق هیله کوم. الله پاک دې وکړي چې موږ ستاسو ټول عبادتونه د خدای په دربار کې قبول او منظور وګرځي، او د دغې نیکمرغې میاشتې په برکت سره نور زموږ په اسلامي هیوادونو کې، په ځانګړې توګه افغانستان کې، د جنگ جګړو، بدبختۍ او بدمرغۍ او ټکر د تل لپاره ټول شي. له نیکمرغه چې باید یادونه وکړم، اوس په افغانستان کې د جګړو هغه اور چې کلونه کلونه زموږ هیوادوال سوځول، نور له نیکمرغه ختم شوی دی. هیله ده چې اقتصادي او نورو برخو کې چې کومې ستونزې دي دا هم حل شي. راځو اصلي پښتنه تاسو چې د چین هیواد کې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د په اړه کومه غونډه وه شک نشته چې دغه سی غونډه که په خاطر شوی او یا د اوسنۍ غونډه ده یا پراتونکو کې کیږي دا لګټونه خالی نه دي د افغانستان لپاره د هر لحاظ دا ګټوره تمامیږي او دا ځل یې د نورو سره توپیر دا و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امیر خان متفقی په مشرۍ یو پلاوی هم په دغه ناسته کې ګډون کړی دی ګډون یې درلودو او نړیوالو هم له نیکه مرغه د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې ده هیله ده چې دغه مرستې د افغانستان لپاره په ګټه تمام شي او نړیوال په خپلو ژمنو ودرېږي او کړې ژمنې عملي کړي دا طبیعي ده چې نړیوال په تېره بیا د افغانستان ګاونډیان به هم د افغانستان سره بې اړیکو په برخه کې خپل اقتصادي ګټې هم په پام کې نیسي او طبیعي ده چې افغانستان هم باید د ګاونډیانو سره په اړیکو کې خپل ګټې په پام کې ولري چې هغه اقتصادي راکړې ورکړي دي لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې موږ د نړیوالو سره په متقابل درناوي ولاړو اصولو باندې د اړیکو پراختیا غواړو په ځانګړې توګه اقتصادي برخه کې غواړو چې د نړۍ سره راکړې ورکړې ولرو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو بډایه هیواد دی د ځمکې لاندې زیرمې لري او طبیعي کانونه لري چې دا طبیعي ده د نړۍ هیوادونه چې اوس ټکنالوژي ورځ په ورځ پرمختګ کوي د نړۍ هیوادونه د افغانستان دغو خامو موادو ته اړتیا لري او افغانستان هم د خپلو موادو د پلورلو دپاره یو اصولي او مناسب بازار ته اړتیا لري چې د دواړو لورو دپاره د دغسې اړیکو جوړول مهم دي او په ګټه دي
مننه سالار صاحب اوس پراسو اغلی فتانه ګیلانی ته اغلی ګیلانی صاحب ستاسو نظر په دې اکله څه دي تاسو څه فکر کوئ آیا په افغانستان کې به طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو له لوري وړاندې سوي شرطونو ته غاړه کښېږدوي دې ته په کتو سره چې د طالبانو حکومت غواړي د سیمې له هیوادونو سره تعامل وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د ستاسو د سوال په ارتباط وایم چې دغه سي غونډه دغه سي کانفرنسونه مونګورو چې نظر زر نن سبا کیږي او خبرې خاکې وی دوی او بیا په اخر کې چې هیلامیا دوی صادروي په اعلامیه کې هم دا خبرې دي چې دوی یو ملی یو افغانستان شمول نظام غواړي او د ټول نه مهم مسله چې د بشر د حقوق دي چې دلته د بشر د حقوق مسله ډیر مهم مسله دي او د شزو حقوق چې اوس ټول د شزو حقوق تر پخې لاندې شوی ده هیڅ اصلا لکه اسیران غوندې لکه برده غوندې په دې اثر کې افغانستان خدا مثلا د افغانستان کې جوان لري هغه سیاسي مشران او ملي شخصیتونه چې د نن په افغانستان دی هغه په خپل کورونه کې هغه هم لکه بندیان هوندي دي خلبته په دې کې یو خبره شته چې دوی هریږي د لپاره چې د دوی حکومت تر اوسه د خپل مشروعیت یا اعتماد یا اعتبار د خپل د قوم نه د خپل افغانان نه په لاس تر اوسه راوړی نه دي او اول مهم مسله دا ده چې اول افغانان باید حمایه وکړي او پشتیبانی وکړي اعتماد را پیدا کړي باور را پیدا کړي تر اوسه نه دغه باور دا اعتماد د افغانانو پر منځ کې راغلی نه دی فقط حکومت د طالبانو په لاس کې دی او ټول هغه سرپرست وزیران یا کابینه چې دوی جوړ کړی ده یا والیان دي یا قمندانان دي یا امنیه قمندانان دي یا هر څوک چې دی د مشر نه تکشر نه ټول طالب دی، ټول مولویان دی، ټول مفتیان دی، ټول شیخان دی، په دې کې هیڅ یو مسلکي کسان نشته. او داسې یو سختریز نظام دوی جوړ کړی دی په افغانستان کې.
مننه ایزانو، تر یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کو له ښاغلی سید رحمان سالار څخه په پښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکو. سالار صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې ټکنالوژي ورځ تر بلې په چټکۍ سره وده کوي، او د الکترونیکي اوزارو لکه برقي ګاډو لپاره تقاضا ورځ تر بلې زیاتیږي، چې د منله د افغانستان بې ساري لیتیوم ذخایرو ته د صنعتي هیوادونو پاملرنه زیاته سوې ده. چین د نړۍ د اقتصاد د دوهم زبرځواک او د کمیابو او نادرو وسپنو تر ټولو د ستر صادرونکي په توګه د افغانستان لیتیوم ذخایرو د ایستلو په لټه کې دی. هغه ذخایر چې ارزښت یې د عربستان د تیلو له ذخایرو سره پرتله سوي دي. د بلې خوا بیا طالبان هم خپل د نظر وړ د حکومت د جوړولو او له بهرني مرستو څخه د بې نیازه کیدلو او د اقتصادي بندون د ماتولو لپاره د درآمد یا د عایداتو د دوامداره سرچینې په لټه کې دي. نو په همدې خاطر طالبان هم چین سره د تعامل لیواله دي. سالار صاحب، تاسو څه فکر کوئ که طالبان یا نه وغواړي او یا هم د یوې ټول شمولي او منځلارې ادارې په جوړولو بریالي نسي، نو څه به پیښ سي؟ آیا د سیمې هیوادونه په تېره بیا چین به بیا هم طالبان سره تعامل وکړي، او که د طالبانو حکومت به له انزوا سره مخامخ سي؟
دا چې تاسو یادونه وکړله چې د چین کې چې کومه غونډه د افغانستان په اړه جوړه شوې وه، په هغې کې ګډونوالو ګواکي دا غوښتنه کړې ده د افغانستان د حکومت نه، شرط یې ایښی دی چې تاسو سره د مرستو او د رسمیت پیژندلو موضوع به مشروطه کوي تر هغې چې د دوی په وینا ټول شموله حکومت جوړیږي. دا هم طبیعي ده چې په هر هیواد کې حکومتونه د نورو سره نظامونه د نورو هیوادونو د نظامونو سره توپیر لري. هر څوک د خپلو ګټو او د خپلو خلکو د غوښتنو پر اساس نظام انتخابوي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان داخلي موضوع ده، تر ډیره پورې په افغانانو پورې اړه لري چې دوی څنګه هیواد کې څنګه نظام جوړوي. د نړیوال ټول شموله په نامه خپل خلک په دې کې ور شاملول غواړي یا نور پلمې ورته جوړوي، هغه د دوی خپل کار دی. خو دغه موضوع تر افغانانو پورې محدوده ده، او د دې صلاحیت او واک د افغانانو سره دی چې افغانان څنګه خپل هیواد کې څنګه نظام جوړوي. بل موضوع چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم لخوا د فرمان په صادرولو سره په افغانستان کې د هر ډول نشئی توکو د کرکیلې تکثیر او تولید او د کاروبار باندې مطلق بندیز لګول شوی دی، چې دا که څه هم د اسلام په مقدس دین کې د تریاکو یا د نورو نشئی توکو د کاروبار او د هغې د استفادې منع شوې ده، خو د نړیوالو لخوا هم دا غوښتنه مطرح کیدله چې په وار وار دغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې دي دغو نشئی توکو د صادراتو او د هغوی د استفاده نه دوی متاثر او متضرر او هغوی دپاره هم یو ښه خبر کیدلی شي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده نه یوازې د دغې تریاکو یا د دې نشئی توکو قربانیان افغانان وو، بلکې ډیری نورو هیوادونو کې هم د تریاکو باندې روږدي کسانو شمیر کم نه دی. په افغانستان کې یوازې شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو په تیرو شلو کلونو کې اخته شوي دي. نو دا یو نیک اقدام دی او ښایي دا یو ښه پایله ولري، او دې برخه کې زه مطمئن یم چې د افغانستان کې چې کوم فرمان پخوا هم د اسلامی امارات لخوا صادر شوی دی هغه عملی بڼه غوره کړې ده. نو دا به هم طبیعي ده چې د نورو فرمانونو په شان دا هم عملی بڼه غوره کړي او نور به په افغانستان کې د نشه یي توکو هیڅ ډول کاروبار و ترسره نشي. نو دا یو نیک اقدام دی.
مننه. اوس به راسو آغلې فتانه ګیلانی ته. آغلې ګیلانی، تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟ تاسو څه فکر کوئ که د طالبانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت خپله رویه بدله نه کړي، نو آیا به له انزوا سره مخامخ نه سي؟
زه خو خوشبینه نه یم، زه ډېر زیات خفه یم، زه ډېر زیات پریشان یم چې اوس بیا زموږ ګاونډیان بیا هم دمکی ورکوي چې که مثلا طالبان کمک نشي او نړیوال ټولنه دوی ته همکاري نه کړي، بیا یو بله یولسم سپتمبر شروع کیږي. مونږ نه پوهیږو چې د دې شانه څه ډراما بیا روان دي. نړیوال ټولنه، امریکا او اروپایي غربي ملکونه، ځنه زمونږ ګاونډیانې خوب لوبې وکړو په افغانستان کې. مونږ ولیدل چې دوی څومره ظالمانه افغانستان نه تبای کو، افغانستان اوژل. زه فکر کوم چې چین هم اسم نشي کولی. د دې لپاره چې مهم دا دی چې چین وګوري چې دلته یو ګروپ یا یو تاریخ مسله نه دی، دا د افغانستان قوم دپاره مسله دی. دلته 30 میلیون نفوس ناراضي دی. باید اول چین په دې باندې کار وکړي چې باید یو افغانستان شمول یو ملي نظام په منځ راشي. دغسې یو نظام نه مثلا نمایه کوي چین. یو زمان ګاونډیان دا مثلا نه ګوري، ولې طالبان باندې دا فشار نه راوړي چې په خپل سیاستونه کې د نرمش نه کار واخلي؟ اسلام یو معتدل دین دی. مون افراطیت، مون دیکتاتوري، مون خودخواهي، مون کبر، مون غرور نه غواړو. نن د جنرال جاوید باجوا خبرې چې ما واورېدل چې که دنیا طالبان سره کومک نه کړي یا په رسمیت نه پیژني، یو بله یولسم سپتمبر شروع کیږي. زه فکر کوم چې بیا دنیا او امریکا او ظالمان مونږ لپاره کوم پروګرام لري.
مننه. عزتمنو اوریدونکو، د تهران له راډیو مو په چین کې د افغانستان پاکله د سیمې د هیوادونو د غونډې په اړه د سید رحمان سالار او آغلې فتانه ګیلانی نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. د هندارې تحلیلي پروګرام مو غوریده. د خبرونه په دې ورسته او شیبو کې ورسپانو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سټ اډرس او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو زه هم په همدې ځای ستاسو له حضور او اجازه غواړم او د ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم.
ورسپانو ته کتنه.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن به لومړی اطلاعات ورسپانه راواخلو. اطلاعات راځي په خپل لومړي مخ کې د رهبرۍ د ستر مقام د ویناوي برخې
تکتنه کړي ده چې هغوی د 1400 لومړي هجری لمریز کال د نوروز په مناسبت ترسره کړي او لیکي د پرمختګ یوازینۍ لاره او د بېوزلۍ د ستونزې د لرې کولو لپاره د یوه په 62 اقتصاد په لور حرکت دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ایران له خلکو سره د نوي کال د لومړۍ ورځې په وینا کې د هیواد د اقتصادي مسئلو په اړه مهمو ټکو ته اشاره کړې وه. حضرت آیات الله خامنهای دې ته په اشاره سره چې د هیواد اقتصادي چارو د اصلاح لپاره باید په پریکنده توګه د 62 اقتصاد په لور حرکت وشي زیاته کړې ده. په اقتصاد کې عادلانه پرمختګ او د بېوزلۍ د ستونزې حل ته رسېدل یوازې د تولید پیاوړتیا له لارې ممکنه ده، او که په 62 تولید سره مو تولید پیاوړی کړو نو دغه ستر هدف ترلاسه کیدلی شي. د رهبرۍ ستر مقام د خپلو ویناو په بله برخه کې د امریکا له بندیزونو سره د هیواد د اقتصاد له غوټه ورکولو د ډډه کولو په باب د کال په لومړۍ ورځ د خپل تیر کال ټینګار په یادونې او د دې خبرې په کولو سره چې تر څو چې بندیز نو حالات به په همدې ډول وي وفرمیل، له نیکه مرغه په هیواد کې نوي سیاستونه وښودله چې د امریکا له بندیزونو سره سره پرمختګ کیدلی شي، بهرنۍ تجارت ته رونق ورکولی شو، سیمه ییز تړونونه کیدلی شي او د تیلو او نورو موضوعګانو په باب بریاوې ترلاسه کولی شو. دغه ورځپاڼه بیا لیکي په پاکستان کې د امریکا پر ضد سترې مظاهرې شوې دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنۍ چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه دړاکې رابرسېره شوي دي. د دا هیواد سیاسي او پوځي شخصیتونه او د غراز ولس په دې اړه له خپلې خوا غبودلې دي، او پرون په درس پاکستان کې د مجلس وحدت مسلمین او د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا مظاهرې او مړه د وی امریکا او مړه د وی امریکایي ترسلیسټي په څیر شعارونه پورته شول، او له امریکا او استعماري قدرتونو یې خپله کرکه نندارې ته وړاندې هم کړه. د پاکستان د کراچۍ، لاهور، پنډی، فیصل آباد په شمول نورو په لسګونو ښارونو کې د امریکا استعمار پر ضد مظاهرې او لاریونونه شوي دي، او په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو ګواښ کړی دی که د هیواد په چارو کې استعماري قدرتونو ګوت وهنه لاسوهنه وانخلي نو په دغه هیواد کې به یې ګټې له جدي خطر سره مخامخ شي.
عزیزانو، اوس هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه را اخلو. کیهان ورځپانه هم نن په خپل لومړي مخ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لیکي چې د یمن د مقاومت تاریخي بریالیتوب بالاخره د یمن پر ضد ائتلاف اړ کړ چې اوربند ومني او په همدې سریز سره دوام ورکوي. چې گرانبرګ په یو لړ څرګندونو کې وویل د یمن د ملي نجات حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوه میاشتنۍ اوربند د ټینګېدا لپاره د ملګرو ملتو وړاندیز ته چې د اپریل د 2 نیټې ماښام 8 بجې اجرایي کیږي مثبت ځواب ورکړی دی. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویلي چې له دغه اوربند موخه له تاوتریخوالي کړاو څخه د ژغورنې لپاره د یمن ولس ته یو فرصت ورکول دی، او لا مهمه دا چې په دغه هیواد کې د جنگ د ختمېدا لپاره د یوې هیلې رامنځته کېده ده. د گرانبرګ د اعلان په اساس دواړو خواوو د یمن لویدیځ الحدیده بندر ته د سونګو د کښتیو د واردېده، او هم په سیمه کې د ټاکلو موخو په لور د سنعا هوایي ډګر څخه د الوتنو او دغه راز د تجارتي الوتنو په باب موافقه وکړه. په هینې حال کې د یمن د ملي نجات حکومت د مرکچي ټیم مشر محمد عبدالسلام د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په وسیله د دوه میاشتنۍ اوربند اعلان په هرکلي سره هم ویلي چې په دغه اوربند کې د پوځي عملیاتو درېدا د ځینو الوتنو لپاره د صنعا د نړیوال ډګر پرانستل کېده، او د تیلو د کښتیو پر مخ د حل هدیده بندر پرانستل شامل دي. په همدا وروستیو کې د یمن پوځ او مبارزو کمیټو د عربستان په زړه کې داسې کوټلي او جدي پوځي عملیات ترسره کړي دي چې عربستان او متحدان یې دې ته اړ کړي څو له اوربند سره موافقه وکړي.
خواږو اوریدونکو، اوس به د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې انټرنټ پاڼې ته ورشو. د افغانستان د اسلامي امارت د امیر په تازه فرمان کې پر خلکو باندې غږ شوی چې د نشه یزو توکو له کرکیلې په جدي توګه ډډه وکړي، په وینا یې کچا له پرمانه سرغړونه وکړه لشری چلن سره به مخامخ شي. په دغه پرمان کې د نشه یي توکو پر استعمال، پیر پلور، انتقال او تولید هم کلک بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د امیرالمؤمنین دا پرمان په داسې حال کې دی چې په هلمند ولایت کې تازه د تریاکو د حاصلاتو راټولول پیل شوی دی. د افغانستان طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې بزګرانو ته د بدیل له برابرهالو مخکې د نشه یي توکو پر کښت بندیز نشي لګولی، او پاکستان وایي د افغانستان صوبه د دوی په ګټه دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي دوی کوشش کوي په ټولې لویدیځې آسیا کې سوله او ثبات تامین شي. د ده په خبره په افغانستان کې د ثبات لاره تک سره مرسته کوي، او په خبره یې د دغه هیواد ثبات او امنیت د ټولې سیمې له ثبات سره مرسته کوي. جنرال باجوا به زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د تیرو لسیزو نارامیو پر پاکستان مستقیم اغیز کړی دی، نو له همدې کابل اوس پاکستاني حکومت د دې غوښتونکی دی چې افغانستان ته دایمي ثبات راشي. هغه دلته پر روان اقتصادي او بشري وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې ده، او له نړیوالو د مرستو همکارۍ غوښتنه هم کړې ده.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ 800 ورځپاڼه ده چې په خپل نننی سایټ کې داسې لیکي: نن سهار په کابل کې د هیواد د اسعار دولی په تر ټولو لوی مرکز یعنی شاهزاده سرای کې د ننه چاودنه شوې ده. د شاهزاده سرای ویاند عبدالرحمن زیرک 800 ورځپاڼې ته هم ویلي چې په دې چاودنه کې 15 صرافان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د شاهزاده سرای صرافان د ټپیانو شمیر له 15 تر 20 تنو خي. تر اوسه د چاودنې بڼه او له دې عمله د تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. اشتصوب رسپان بیا په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ شنبه د اپریل په 2 د مشیګان ایالت په یوه غونډه کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راستنېدو د احتمال او امکان خبر کړی ده. نوموړی هغو پوځي وسایلو ته چې په اګست کې د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پرېښې اشاره کړې او ویلي دي چې ښایي او باید وشو او هغه بیرته راواخلو. ترامپ وایي چې د نړۍ تر ټولو غوره پوځي وسایل په افغانستان کې پاتې دي، او هغه د دغو وسایلو پرېښودل تر ټولو احمقانه کار بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې ترامپ د خپلې ولسمشرۍ پر مهال په زلونو ټینګار کړی و چې امریکا د نړۍ پولیس نه دي، او هغه امریکایي ځواکونه خپلو کورونو ته ستنوي. د ترامپ دولت د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمي خلیلزاد په ګمارلو له طالبانو سره د دوحې وکړه لاسلیک کړه چې له مخې د امریکایي ځواکونو ووتل او افغانستان د طالبانو لاسته ورغی.
خوږو اوریدونکو، اوس به یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته ورشو. ګڼو لویدیځو ورځپاڼو نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس او په هغه کې د مرستندویانو له لورې د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې او خپرونې کړي دي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي دي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه ډیره لږه ده، خو امریکا او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. د ورځپاڼې په نظر تر ټولو ډیره ژمنه امریکا وکړه. امریکا د 224 میلیونه ډالرو ژمنه کړې ده. ورپسې په ترتیب سره بریتانیا د 340 میلیونه او جرمني د 260 میلیونه ډالر مرستې منلې ده. دغه ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د شرمنشي انټونیو ګوټریش څرګندونو ته په اشارې سره لیکلي دي چې د طالبانو له واک ته رسېدا وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت سره خراب شوی دی.
دا هم میډل ایسټ خبرونه ده چې د سلی کې چې د څلورو افغانانو کې سخت خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته تللی وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سورلی ادلب ولایت ته لیږلی دی. د څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ورشي، خو تیر کال د ترکیې په پلازمینه انقره کې ونیول شو او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور ولیږل شو. عزیزانو، دا هم میډل ایسټ خبرونه ده. میډل ایسټ خبرونه بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې ده چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته تللی وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته لیږلی دی. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیې په پلازمینه انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور ولیږل شول. دوی میډل ایسټ خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته ډیر وویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستانه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشت یې په لاره تیره کړه او له ایران څخه یې ترکیې ته د بیولو لپاره یې قاچاقبرانو ته ډیر ډالر ورکړ. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډیر زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه بیا لیکي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او هم نه ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو کې هم نه پوهیږي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Oh,